السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان ولایت کې د جمعې ورځ د سیلونو لکابل ادریسو 15 کسان مړ شوي دي په بغلان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو رئیس محمد ابراهیم عمری وای تر ټولو ډیره مرګوبلې په مرکزی بغلان او بورکی ولسوالۍ کې شوې د کډوالو برتر رسنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي عمری په قول ویل شوی چې د مرکزی بغلان په شیخ جلال کلی او سولی خارګوټی او د بورکی ولسوالۍ په شرشر کلی کې د سیل لکابل ادریسو 15 کسان مړ شوي 1613 تنه ټپیان شوي او 2615 پیتو کورونا بشپړ ویجاړ شوی دي عمری دا هم ویلی چې د سیلونو لکابل الکتر لګه زر څاروي تلف شوی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې سیلونو ګڼ شمیر پلونه د اوبو کانالونه د برېښنا شبکاو ډېری کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي اسمت الله ارګشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره وکتل د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملی چارې پیل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي ازبکستان غواړي چې له افغانستان څخه 1,000,000 ټنه سکاره وارد کړي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس تندلاري ډله اسرائیلي ارغمل شوي کسان خوشی کړي نو همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت ممکنه ده حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا په سیاتل ښار کې د خبرو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند حماس تندلاري ډلې پورې تړاو لري اخوا د اسرائیلو پاوز د رفا او همدارنګه د غزې له جنوبه په څو سیمو کې خلکو ته د وتلو بیړنۍ امر ورکړی دی
روغتیا د ژوند شتمني
صحت و زندگی
السلام علیکم د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې ورسېو کې سیلاونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو تر ټولو خطرناک وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړ شوي له سیلاونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ د استودیو د تماس شمیره درته اعلانوم یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده دا شمیره ده 00 2 3 1 1 یو نړیواله شمیره ده تاسو کولی شئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکه وسنل لري لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 2 1 1 2 5 0 1 په دې لچې اړیکه ونیسي ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان استډیو سره وصل دي کنه باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب خالد غالب سره د دې سیلاونو پر ناروغي باندې خبرې کوو او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کې ګوچې ولې د سیلاونو ډېر مرګ جوړ لاړوي او خلک څو کې ځان د سیلاونو له مرګ جوړ له وژغوري له چاپیریالي په لور څه کول پکار دي خالد سدید به ورسره خبرونه سره وصل شي خو اوس خاغلی غالب سټډیو ته وصل دی ډاکټر صاحب ستړي مشي مخامو په خیر څه کول په کار دی په سر کې راځي اوریدونکو ته به ورسته دا وایو دغه سیلاونه خوراووتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړی و تقریبا 315 مرګوب لا وخت دی البته یوازې مړ شوی کسان دا چې څومره کسان تری تام دي څومره کسان به ټپیان وي څومره کسان به سرپناه د غشمیري به ورسته اعلانېږي امال سیلاونو سره ناروغي هم تړلې دي ډاکټر صاحب عامه ناروغي کوم دي او خلک چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولای شي
السلام علیکم لیدین صاحب حتی د مخه تاسو او تاسو محترم ملمته همدغه شان د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم واقعا موږ هم د نظر وګنونکو په اوریدو سره موږ هم ډیر متاثر شو هر څه د مخه د شهداو ته او متاثرونو ته د الله په دربار کې اجر غواړو او باچمندیو ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو وویلې اقلیمي تغیرات په دې تېرو څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغه شان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات دا اقلیمي تغیرات خپل تاثیرات لري. په تېرو څو لسیزو کې مونږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغیرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې همدغه شان صحي بخش کې همدغه شان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغه شان د هغوی د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. مونږ د دې شاهد یو چې د موسم تغیرات ډېر زیات ناڅاپي مونږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیر هغو کې د ګرمۍ چاپې راغلې. همدغسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدیدې چاپې راغلې. همدغسې شدید بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا زمونږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل. نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغیراتو یو زیږنده ده چې کیدای شي محترم میلمه د دې د رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو هغه باندې وغږیږي. په ټوله کې مونږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلک په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرر کوي. یو دا چې په هغه آني یا تفتن تاثیرات یې دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا ځنډنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات محیطي تاثیرات دي. همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي. د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي او همدغه شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه د یو طبیب په حیث زیاتره زمونږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو. نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته چې سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې لکه ملاریا. همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف درګیرات او ټروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب غالب مخکې دې چې اوریدونکي وصل سي سټوډیو ته همدې ناروغیو کې تمیږو ملاریا سینه او بغل او کولرا یا اسهالات هغه ناروغۍ دي چې له سیلابونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي. بیا تر ډېره قربانیان هم ماشومان دي ځکه چې ماشومان تر ډېره بهر وځي او دغه د نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کلک زره په همدې ناروغیو باندې تم شو ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلابونو سره تړاو لري دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بلکل دین صاحب لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کېږي. د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ د هغه د ګوتو په شمېر څو امراض دي چې واقعا هم په پنځه کلنۍ نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې د مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې مونږ تاسو وویلې تاسو پانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته
دی اوبو دی ډنډېدو دی اوبو دی درېدو باعث ګرځي په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده. دا نو یو ډېر ښه مناسب محیط دی دی غوماشو دی یا مثال دی دغه ماشو دپاره چې هلته وده وکړي هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولید تولد او تناسل وکړي او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پرازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کړي او د ملاریا د وقوعات زیاده باعث وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي اوبه ملوث کیږي تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي د اوبو منابع ملوث کیږي فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خوړو ته لاسرسی محدود کیږي. دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي او دا د کولرا د میکروب د سرایت باعث ګرځي او کورلا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینې باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده سرایت زیاتیږي هوا چټلیږي ملوث کیږي نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالیږي نو دا هم د وګړو د ملوث کېدو د سینه بغل کېدو باعث ګرځي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې را سره اوسې ځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل ده. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو په خپل سیمه کې د سیلاونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیره مننه زیاته مننه کوم استاد څخه د هلمند د کجکی ولسوالۍ ته نوم مې اسامه ده. زه به دا درته وایم چې شکر الحمدلله په هلمند کې په دا څو ورځو کې سیلابونه نشته شته په هوا دي اسمان شین دی ورځې نشته سیلابونه نه دي راوتلي. دا سیلابونه چې وو یو پنځلس ورځې مخکې دلته هم سیلابونه وو بارانونه کېدل سره بهدله انشاءالله و رحمان وست نجه سوی او داغه دا بغلان دخل و سر مرم خواخوشی کو او غمرازی ورسر کو خدای پاک دی شفای عجل مریضان تور پنسیب که او مروت دی خدای پاک بردوس جنت ور پنسیب که. نو در دکتر سابت می پشتنه داده چی پا داغه بارانو پا داغه وقت که دا مش خود دا هلمن کجکی و لسوالی که دا برمی ویلی جی دا شمسیان و برا کارو نو دا شمسیانی دار کار نه کوي او بنه را کوي نو دا د سلاب وب څنګه استعمال کوي د خوراک لپاره.
کور ودان ډیر مننه او اسامه صاحب تاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخ کې بارانونو او سیلابونو یادونه مو وکړه. آیا دا څه هیڅ کوي چې له سیلابونو وروسته ناروغي هم دلته خپرې شوی او کنه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه دی راغلی؟
یار د څه توپیر نه درغله یو څه د اسهال مریضي ډیر سي دي په روسي کې نه څه چوات دي بس د اسهال مریضي یی د کچنیان رسېلې او د زکام ناروغي لا د څه نه دی ډیر سي.
بله کور ودان ډیر مننه اوریدونکو ول هلمند نه اړ کني ولې وبله اوریدونکو ته په نوبات ورکو ستړي مشي ازادي رادیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي
څنګه یې شای جوړ راغې؟
و ډیره مننه مخیو تاسو راته د خپل صحت وای او د غراز په سیمه کې مو د روسي او ورختونو بارانونو او سیلونو د اغیزو په اړه وای.
مننه خیر اوسه. دلته په هرات کې خو د څورز کې بارانونه نه جستوي بس هوا ډیره معتدله ده برابر هوا ده بس ډیره ښه هوا ده څورز د ګرمۍ و نو اوس بیرته د غیبې درې ورځې کې هوا ډیره برابر شوی ده نو باران شي نهسته.
خا او موږ نن په دې خبرې کې چې لسیلون نورسته یو شمیر ساري ناروغي پیدا کیږي په سیمو کې تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه لرئ کوم تبصره لرئ مې باندې وکړئ.
نه دو دغه ساری ناروغي خو د خاص معلومات نه پلارم د نه خو بیا مخلق د اوس ټخې وو دا څه زیات سی وی دي ځکه په هوا ګرم سی بیا یخه سی نو په دغه وجه باندې د ټخې نه څه زیات سی وی دي او نو په دغه یو مرز لا مایل دي خو زموږ په کورنۍ کې او ځنې ملګری مداسل دي چې په دغه اوس هوا کې چې دغه وای او رقم بل رقم سر کې ټخې ډیر پښ ډیر سی وی دي
کور ودان تاسو بل کومه خاصه پښتنه نه لري
بل پښتنه مدا د غزبای واجب آباد د ډیر وخت کیږي چې پالج دی تقریبا شپږ کال کیږي چې پالج دی نو ډاکټر څخه ما پښتنه دا و چې مثال دغه مجډیر حتی هندستان ته به ول ډیر زایوتم به ول دی ولړدل نه سي بس د غیبای لاس یو پښای سره درونج او نور پښې حرکت لري مثال ټولوالي ورټولوالي سي او دغه کولای شي نور لا شرکت لري اما یو دا ولړدل نه سي
خا کور ودان مننه که څه هم د موږ تاسو د خبرونې موضوع بل ده ما ډاکټر صاحب ورسره تبصره پیو کی لامل معلوم ده چې بابا ته مو دغه فلج لکومه پیدا سو او څو وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ته پیدا شو
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کار دی هغه
خا فکر کوم له دغه وريدونکو سره د موږ غړي کسمه نه ده غاګی ناراضی مننه درې کو کور دی ودان ویچاړي کې ونی ولا خپل پښتنې مطرح کړل البته په بل موضوع کې پښتنې کړو ورسته به ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیو کې مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو ډاکټر صاحب تاسو ته راځو دغه دوه اوریدونکو پښتنې جواب کوي او اوریدونکو هلمند نالي کني ولا وای د سیلو وبونه څنګه استفاده وکړو د څښاک لپاره ذکر اختیار هم کړل چې سیلون راځي نو د څښاک پاک وبو تر اسرسای محدودیږي د وبو منابع او سرچینې لمنځ ځي یا زیانمنېږي نو خلکو ته خو پاکي وبو رسول هم مشکل دي څه وای وکړو چې د سیلاب له وبو نه استفاده وکړو
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونه کې او داسې طوفانونه سیلابونه دغه خدایي آفتونه کې دا درې مهم عناصر چې غیبه نظم او ساتس ژوند د اتکال لري هغه د اوبو غذا او د هوا نه د ملوث شي او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغي باید ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باید ګرځي نو لکه ضرور چې ویل چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي نو بهترین لار دا د اول خدا د مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي اولته مثال دا فتون راغلی اول کوشش خلک کوشش وکړي د منطقو نه که امکاني ځکه اکثر خلک امکانات نه لري د انتقال مثلا مشکلې نو دا چې امن دي ته انتقال شي تر څو هغه وکول شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغه چې اوبو نه استفاده نه ونه شي او که استفاده هم کېږي باید اوبه جوش شي او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین هغه انټیبایوټیک د میکروب ضد دوا ده د شاري په واسطه پاکې شي او وینه وروسته د استفاده وشي دا وګورئ سره
بله کور ودان ډاکټر صاحب غالب زموږ قبل میلمه هم سټډیو سره وصل شوی خو ما تاسو لاندې کې دغه بل رول پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار مې شپاره سکاله کیږي چې فل شوی دی د 50 کال عمر دی پخاو نه سټول ولې نور پخاو لاس حرکت لري اما ګرځیدای ونسې جګیدای وای نسې صورت وای ډاکټر صاحب
خدیجه روډ دی هغه نه خو ما دا څه برداشت کو چې دا چې 50 کلن دی او فل شوی دی نو فل شو ډیر زیات اسباب لري ډیر معمول اسباب په دغه سن کې 50 کلنې کې لوړ فشار او شکر دی دا غیله وجه کې شي کله کله دماغ کې راګیا بند شي او چوي نو مهمه خدای دا چاول تشخیص شي چې تم اول فلج رامنځته شوی دی که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا کوم اسناد چې دوه په خوا معاینات یې وکړي هغه وکتل شي نو اکثر هم داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ ای مشکل په دماغ کې دی که په نور اعصابو کې دی په غاړه کې که په ملا کې نو هغې نه وروسته بیا د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا متاثر
مهمه ده چې تو مساج وکي هغه اطراف حرکت ورکی چې خواله دا شین پیدا نه کی او خپل مالی ډاکټر سره یو ځل مشوره وکي او معاینات ورسره کړي.
و ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شی منتظر پات شي موږ بل ملماته نوبت ورکو له نیک مرغه دا مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونې ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لګ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولیدل د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بي ساري او مرجوب له هم تقریبا بي ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوې دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د یک شنبه په ورځ د ماښام 2 بجې ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغیر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده. څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغسې یو بې ساری سیلاب راوځي او بیا مرګ ژوبلې هم متاسفانه تر دې حده پورې لوړوي؟
خپل سلامونه تاسو ته او تورو لیدونکو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان په افغانستان کې څو عاملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناک منځته راځي. یو خو جغرافیوي عامل دی، هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په درو کې نشیب ډېر تند دی او دا لبل خوانه دی، هغه گیاهی پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی. نو دا لامل کیږي چې په یو لاند وخت کې ډېر غټ جریان تشکیل شي او دا جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي. نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سیندونو او د ویالې او سیلبرونو حریم متاسفانه نقص کیږي. خلکو هلته کورونه جوړوي، خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغو سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهي هغه لومړنی پوهاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي. نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب سدید دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې تاسو دا ما په هوی د کموالی یادونه وکړه، خلک هم داسې سیلونه ډیر جدي نه نیسي. ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي، خلک ویډیو کوي، خلک سایل کوي او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي سره لدی چې دوی کولی سي وتښتي. مثلا ګوري چې شاوخوا غرونه دي، شاوخوا مثلا داسې ځایونه شته چې دوی کولی سي غته پناه وروړي، اما خلک ډیر به تفاوت برخورد کوي، خصوصا د غزوانان. دې خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي وبونه دي، فکر کوم سیل داسې دي چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، کېدی چې لامباز دی، ممکن سیل کې لامباونه نس کولای، ځکه سیل سره ممکن ډبرې وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغه کسان ته چې یو څه د ځان پاړه د ځان د خوندیتوب پاړه به تفاوت وي، غوته څه وایي له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دي؟
بلکل ګوره، یو وړال اوبه دی، یو د سیل سپه دی. د سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي. نو که لس سانتي متره هم اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي، د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړئ او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک ته نه پوهاوی لکبالا دا موضوع جدی نه نسی. مونږ تاسو ګورو چې په موټر کې سینتا نه نوسی او دا د سبب ګرځي چې ټول سوړلي غرق شي او تلفات ډیر شي. بل موضوع دا دی ګوره، ما د سیند حریم موضوع یاد کړم. متاسفانه د سیندونه او د سیربرونه نه تنها چې اریمې غسپیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکه په خپل په سین کې هم ځکه چې زمونږ سندونه خو موسمی دي او په موسمی سندونه کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي نور وچوي نو په سین دننه هم خلک تاویلونه جوړوي هغه د ګودام په حیث له سین نه کار اخلي هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي کله چې د سیلاب هغه جریان مخه ډب شو نو سیلاب بل لارې لټوي هغه بل لارې بیا داسې کیدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کیدای شي چې په پنځه کلم یو وار داسې سیلاب رانشي خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وارې سیل راشي هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو نو دا شدیده اورښتونه شدیده سیلابونه هم تعداد یې ډیریږي هم وقعات یې ډیریږي هم شدت یې ډیریږي نو زموږ خلک باید دا دغه مسله ته باید ډیره پام وکړي
و مننه ډاکټر صاحب سلامات او سیتاس ویوشته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي او بوڅپی او د عادي او بوڅپی سره تفاوت لري البته په شدت کې او د زیان په کچه کې په اکثره ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کم وي په سړک باندې مثلا اوبو اوخته وي د سیلاب موټر پکې ورګړيږي هغه اوبو بیا داسې وي چې موټر پسې اخلي موټر سره مقاومت نشي کوي د موټر ټایرونه په اوبو کې او موټر بیا کته لاهو کیږي څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې او عادي اوبو په سرعت کې او د سیلابي اوبو په سرعت کې او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي ولې داسې تاوجن او ولې داسې زیان اړون کې وي منځ کې څه منرالونه دي داسې یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبو درنوي
بالکل ګورې اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي هغه سطحه چې د چټک اورښتونه زیږوي ډېر تفاوت لري له هغه اوبه نه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي دا چې کله چې په غرونو کې اورښتونه وشي نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر لوړ دی دا بارانونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو کې ځایونو ته جریان مومي دا جریان ما وویل چې تر شپږو مترو په ثانیه کې شدت مومي دا ډېره شدیده جریان دی په دغه جریان کې که تاسو هم یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرئ دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړئ چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کیږي نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي خلکو نور شیان ځان سره انتقال کوي تاسو ګورئ چې په سیندونو کې تیږې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېره په قدرت او په شدت کې ده او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو
و ډاکټر صاحب محترم یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخته وړو دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه یو څه پرمختللي دي هلته له سیلابه مخکې خبرداري ورکول کېږي حتی تخلیه کېږي اکثره سیمې ښارونه تخلیه کېږي څو ساعته حتی څو ورځې مخکې له سیلابه په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداریو سیستم څومره عملي سوی دی او څومره فعال دی څومره کار کوي دغه د خبرداریو که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته دوی خپل اعلامیې ورکوي او وایي چې دغو سیمو کې ممکن سیلابونه راووځي اما داسې عملا داسې چې له سیلابه مخکې د خلکو تخلیه وسي یا مثلا له سیلابه مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځئ له کلي سیل راغی دغسې کوم سیستم فکر کوم نشته که ستا هم داسې موثر استفاده نه ترې کیږي
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي دا نقشې ډېر کلي دي دوی یوازې وایي چې درې څلور او پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي په کوم شدت کې راځي هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی دوه کاله سیلاب دی پنځه کاله دی یو سل کاله سیلاب دی دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خو داسې نه شي کولی چې پنځه ورځې آماده باش اوسي چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو هیوادونو کې ریئل تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینه کېږي. ریئل تایم په دې معنا چې هره پنځه دقیقه تر پنځلسو دقیقو پورې تاسو نوې محاسبې خلکو ته وړاندې کوي او دغه د دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلونو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلي کې سیلاب راځي او دا سیلاب به څومره وي او آیا دا ضرورت لیدل کېږي چې خلک ساحه تخلیه کړي که نه. بله موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافلګیروي. دا په دې معنا چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ اسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلته په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کېږي. دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي او دا ساحې هغه رضاکاره تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه داوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولري په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي نو دوی خو په ډېره چټکې توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته اوسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه ده دا موضوع ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته هغه بیا لارې بند وي او په لارې کې مشکلات وي او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه مهال ته دا ډېر وخت نیسي او دا لومړیو دوه او یا ساعتونو کې ډېر مهم دی چې تاسو خلک وژغورئ.
بله کور ودان سلامت اوسئ. سعدت صاحب راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتنه لري او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
لودین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام. محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وای په بغلان کې تاسو اتمان په پلي خمرې کې هلته د لسیل نو وروسته د غورنې چارې چیرته رسیدلې دي او څه ویل کیږي چې والد داسې پلي خمرې باندې به ساره سیلاب راغی.
لودی صاحب وقت وقت سے منگو تا چوگرو دشو پیک پکرو کا لودی صاحب سدا علمنا کا پیک ہوا بولا مانا چوگرو وقت سے سنجا پیدا کرے. نو لودی صاحب خبر دا جی کہ تا چو پکرو کہ سی منگو زیاتر دا سابقہ خارن چلو یار پل خمری ہوتا تے بہتر معلوم یعنی دشو غرن سی مکی پل خمری خار دا نو بول بازار منگ لرو تقریبا دانی غوری ورتا و یارم گور غرن سی مدا زیاتر دا کلو باندو تے منگو تا چو پکرو کو دشو چلو مخ کی دی کورن جوڑ کڑیا دی کورن جوڑ سدا شل کلو کی تقریبا زیات کورونه جوړ شو افغانستان کې. افغانستان زیاتره برخې ګرمېش شوې تقریبا دشي پکر کې ستار سړی راغی او د غرم لمن وای چاته خرڅ کړ په ارزانه بیا باندې یا په قیمته بیا باندې خو مناسب بیا باندې به مونږ هغه واخیست کورې جوړ کړو. هغه سیل ته یو څوک رانغی یو انجینر رانغی یو دی مسول څوک رانغی ورته یې نه ویلې چې ورور یو سبا ورځ سیل راځي. نو په ټولو کې چې وګورو دغه څنګه د افغانستان کې ستاره نو هغه ماستر پلان نشته تقریبا چې وګوره هغه ایات شي جای معلومي یا زینتیم څوک وګوره کلیو باندې جوړ شوی دی. هغه باید هغه ضرورت په بخش کې استفاده وشي. نو په ټوله کې د سردرګوبي کې موږ یعنی ټول عمر تیر کړ. نو اوس وګوره چې هغه سیلابونه راغله رښتیا هم لودین صاحب ډېرې ستونزې پیدا کړې. ډېر خلک یې وړي دي ډېر کورونه وران کړي دي. نو په ټوله کې چې وګورو غټه پېښه وه. نو حکومت هم هغه تر حده پورې خو لودین صاحب هغه خپلې هڅې هان کوي. نو دا دغه مسجد خیر دی وشي څه کوم کو نه وکړو دغه بسنم نه کوي. لودین صاحب وګورئ سنځ به خزيات دي کتاش دې نه یو کړو.
بله احمد صاحب تاسو سن څومره دا تاسو لوړان دي هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې دا سیلابونه شاهدان وای.
بله صاحب بله تیر وختو کې برات له وخت کې په یاد زده شو ورکوټ وي دا هغه وختو کې وخت شه دې باران به کېږي.
څو کال مخکې دا سه ولې سه درس کال مخکې څلوه کال مخکې څه کې تاسو سن ماته نه معلوم.
بله بله ودس کال مخکې تقریبا او وخت کې بس سیلابونه راته موږ ته شو وات کلنو تقریبا ما لګ لګ پیادیږي. نو دا غټال بند اکثر کوله نو غ سیلابونه سیلات له بیا وختو کې چیر حکومتونو نجیب دی وخت دی وبشي غو بیا د شغل غرد د دانې غوري منځ کا ورته وای دا غو جو کې دوه درې سیلبور د جوړ کډیر کوي په بیا غو د رقم جالې ورکې نو ان چې دوه سیل برغه لودین صاحب چې بخیل او جو وتلې بم امو هغه چې بجای دی نه تقریبا لار معلومه نو اوس بدبختی درې کې لودین صاحب چې څوک د سیل ته توجه نه کوي یعنی کوم چاته وای دا سیل مخه دا وای ولا دا ما باندې کوم بخیلی کې یاد شه د موږ تاسو امیانه خبر ده نو د څه په کنه کې چې رښتیا هم ته بیا لیکي ور سیل لغله بیا راځي
بغلان ولس بیرته وکولای سي عادي ژوند پایل کی څه پښتنه لري ښاغلی احمدی موږ سره یو ډاکټر صاحب مقابله دی یو د اوبو او چاپیریال متخصص له جرمني نه را سره میلمه دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې
افغانستان سے مقاصد کو افغانستان کے پہوائی نس ہے نا پہوائی دے مانا شہر پکر سوکھ نہ رہی آئندہ پکر بول رہی ہر سر پل کار کی مر نہ کلو بانڈی سے دو کہ بھائی سیلو لار معلوم ہے کہ مسیر بانے سے چاپ کور بانے سیل بول لار ورزی اگر بھائی بولے کہ جائے ور کہ سیل مخبسی نہ کوشش نہیں سب آپ رس بیادہ سیلاب راجی بل رس بیادہ جی اتنی سب جائے اور مشکل رہا افغانستان کے
کور ودان دے محمد نبی رو راڑی کا پریس والا مخکل دی چې ډاکټر صاحب غالب تاسو ته راستو ډاکټر صاحب خاغلی سدید سره خبرې پای ته رسوځه کچې سدید صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسې پاتې کېدلې بل ځای مصروفیت لري خاغلی سدید دغه د محمد نبی په خبرو باندې لاندې تبصره وکړي ډېر خوټه کوته اشاره وکړه وای خلک ډېر بے تفاوت دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخت لري کورونا جوړ سول مثلا کشل کال مخ کې پیو کلی کې لاس کور واغه کورونا وس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مکه کې کورونا جوړ کړی یا هم مثلا د خوړ مخ ته کورونا جوړ کړی ځکه چې سهم په افغانستان کې تنګ ده نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتون کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سي البته د سیلونو مخه خونه نیول کیږي اما د مرجوب له مخه نیول کیږي او هم د مرجوب له کچې راکمیږي
بالکل دلته د دوا فاکتورونه او عامل ته باید منتل زیر شو یو خدای دې چې د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلی پراختیا وزارت د انکشاف شهري وزارت او نورو وزارتونه دا مسؤلیت لري دا دنده لري چې په هر کلی کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشې جوړ کړي دا نقشه تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته کوم ځای کې د غرق خویدنه امکانات شته کوم ځای کې د واورې خویدنه امکانات لري نو دا نقشه باید جوړ شي دا نقشه یوازې په وزارتونو کې په الماری کې نه ساتل شي دا باید خلکو سره شریک شي خلک سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړې ده دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحې د خطر دی دلته کور جوړونه منع دی دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي بل موضوع دا دی ګوري په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولای چې افغانستان لرې پرتو سیمو کې خدمات ارزښت کړي نو دا په دې معنا چې افغانستان باید خپل د افغانستان خلک باید خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي دا خام سالونه مونږ او تاسو لرو له هڅ کمنې نه ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی د بندونه جوړ کړي دي هلته ډنډونه جوړ کړي دي هلته په ارتفاعات کې خندقونه ایستلې دي دا ټول د دې باعث ګرځېدلې دي چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی سیلابی اوبه په فرصت بدل کړي دا فرصت په دې معنی چې دا اوبه چې د ارته تمیږي دا اوبه دا فرصت مو میچ زمکه لاندې اوبه تغذیه کړي د خاورې رطوبت لوړ کړي او د دې خاورې رطوبت په وړېدو سره هغه د بوټي د شنه بوټي پوښښ خکېږي او دا بیا د دې لامل ګرځي چې ارته ورښت باران اوبه ډیر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لکه دا په نورو هیوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کیږي چې په ابریزه ساحه کې د ابریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کیږي ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي نو دا مو سپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نشي، په خپل د مدیریت د اوبیز ساحې مدیریت پلاس کې واخلي او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلی ده او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره ډېره مننه د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید له تاسو نه مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو، د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي، له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اورېدونکي تمیږي، په همدې ناروغیو کې مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کېږي. دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده، او دغه راز د کولرا یا اسهالاتو ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کېږي. آیا دغه ناروغۍ ډاکټر صاحب ساري هم دي؟ یعنې له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالېږي او که نه ساري نه دي؟
مننه لودین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغۍ ته مساعد دي، هغې جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضې جلدي ناروغۍ دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کېږي، چې دا دې کې اکثره ناروغۍ چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومانو ته نه رسېږي او همدغسې امیندواري میندې، زاړه خلک، د هغو مقاومت د وجود ښکته دی. بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو او همدغسې توره ټوخلې شوه او دغسې نورې ساري ناروغۍ، هغو د انتقال باعث ګرځي او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باعث ګرځي او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باعث ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه، سلګونه، حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډېره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندېږي یا مثلا په ډبرو کې بندېږي، هغه پاتشونه بیا ځینې ناروغۍ زیږوي. کله چې بیرته سیل ځي، بیرته هوا ګرمېږي، دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي؟ له طبي پلوه د دغو پاتشونو موجودیت څومره مضر دی؟ خصوصا ممکن بعضو سیمو کې د انسان ورک شوي جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نه شي، مړی ژوندی ورک وي، او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې، ممکن د غره په لمنو کې وي، یا هم مثلا د سیند په غوټو کې وي، یا هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاته کېږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغو جسدونو سره باید څه وسي؟ آیا کسان په خپلو سیمو کې داسې جسدونه د څارویو ګوري یا بل ګوري، ښه نه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کې کاماسې محیط ته پاتې شي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل، دا اکثره نه یوازې د متاسفانه دغه سیافات د انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو، د مرغو او د نورو ژوو د مړینې باعث هم ګرځي، چې دا په خپله په هوا کې پاتې، آزاد هوا کې دو پاتې کېدل، د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي، چې دا په خپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او دغه زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل، دا باید د دې مشکل باید چاره وشي، او دا چېرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خښ کړی شي، او د اوبو د غذایي موادو د منابعو نه باید دا لرې کړی شي، ځکه چې دا بیا په خپل نفس کې د ناروغیو، مختلف ناروغیو او د افاتو د بلیاتو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکو، زموږ همکار اسمت څاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیمې دقیقې دا سره واورې. اورېدونکو د کې هم مهم سپارښتنې دي، بیرته بحث ته راګرځو، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب غالب، ستاسو په خدمت کې دی.
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دا هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شیې نه تخرې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوځي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی و چې له ازادي راډیو سره یې له سیلابونو وروسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې. اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. دا مهال له کابله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو ته را سره وصل دی. د خبرونې شاوخوا دولس دقیقې پاتې دي. پر سیلابونو او له سیلابونو د سیلابونو له کابله پر احتمالي ناروغیو خبرې کوو. راځي اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو ناوړی
خیر یو سمنانه اجي توخیم د زابل ولایت شاجول وسوالی څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم. لودین سبتا او استاذ ملمنو او ټول د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه. تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب ځپلو او د شهیدانو و کورنۍ ته صبر جمیل وایم او دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضانو ته له اعلی پاک څخه شفا غواړم. خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نه شي او وطول وطن والو تم دا پیغام دا چې هر څوک شعبادی جوړی خونی جوړی اول باید په داسې سیمه کې جوړی نشي چې هغه سیلابي لکه مخکې شو ډاکترانو هم اشاره ورته وکوله نو ښه خبره دا ده چې سړی په داسې ځای کې سیمه کې خونی جوړې کړي یا کور جوړ کړي چې هغه له سیلابه لرې وي له محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ د ارغنداو په ولسوالۍ کې اوسېدو هلته یو سیند رود و په دې کې وسه راتله په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات اوسې موږ چنګوشې او چنګاشان یا کوني قبر ورته وایو دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو په دا ورځ کې د شپې چې به موږ راکښېناستو سیلاب به راغلی و نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خالی دا په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب داسې دا په توګه باندې الله خبرول او دوی به راوتو نو دا زما پوښتنه ده او بله پوښتنه مې دا ده چې خړې اوبه د یو چا تیرې شي تاول د بوتل په شکل نه دي او بل ډاکتر صاحب وویل چې ځینې تویې کې نو بیا څه په کار دي چې سړی د انسان په اوبو کې اوبه تیرې شوي او بیا ځینې خارجي کې نو دا دوی زما پوښتنې دي مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو بیرته ډاکټر صاحب تر اگر زستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی خبرې وکړئ فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوړي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام او رئیس تاسو اړیکه رادیو سره وصل ده خالي کې پریش ولا راځي ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنې ته چې توخي سباړي کني ولې وا دوا پښتنې درلودې یو پښتنې دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې له سیلاب مخکې یو شمیر خزندې یا یو شمیر ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرېدل د غژوي بل سیلاب مخکې له اوبو راوتل چې په هغه کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وایي ځینې ورته چارپایا کوي دغه راز د چنګاخ یادونه وکړه لطیفې په لور د برخه کې څه ورته وایي او دغه راز ویل چې د چا خړی وبو تیریږي نو وایي څو شي په کوم موقعیت کې دغه انسان واقع شي چې هغه او تیرې شوی وبو یې برته له بدن راووزي
لږین صاحب مننه کوم ضرورت بس ما ځواب دی کله چې بعضی حیوانات نو موږ تاسو وینو نو خصن کوم آفات چې راځي د هغه مخ کې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه او مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسي نو امکان دې شته او ویلم هم دا ثابت کړی دی چې دا سه حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دا سه مخصوص الله تعالی دا سه حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغه کې دي چې دا سه خطرات او دا سه آفتونه هغه پیشبینی کړی شي او هغه هیڅ کړی شي او خپل ځان دې دا سه آفتونه آفت ځایونو څخه لري ځای ته امن ځایونو ته رسي امکان دې شته چې دو داسې حواس ولري چې دغه سپی خو پیشبینی وکولی شي او دوم دا چې کچرته د چا څو غرق شي په اوبو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې ډېر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه که څوک غرق شي په اوبو کې یا خړې اوبه یې تېرې شي نو اول خو مهمه دا ده چې د هغه د اوبو د ساحې نه باید دا لرې کړی شي جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د ده پاکه شي که چېرته هلته کومه خټه یا خاوره یا همداسې ګیات شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بند وي یا هغه باید لرې شي خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي او کوشش ونی شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل باندې شي تر څو د اوبه راوځي ځکه هغه هلته امکان نه لري او د اوبه کېدای شي تګو ته داخل شي یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو د اوبه خارج شي او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپلې یو څه کې تاو کړل شي تر څو اوږدې یخنۍ سره مخامخ نشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید یو بل اوریدونکو وصل دی د داړي کې به جواب کو په دې لچی غاګي وورو استړی مشهیر وختیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني خبرې وکړي غاګ مو وصل دی خا فکر کوم امغه اوریدونکو دی چې هڅه کوي واتس اپ نړۍ کې ونی سي اما انټرنیټ کمزورې دی نو اوریدونکو له تاسو نه نور بخنه غواړو ځکه چې د خبرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي بس سره راټولو ډاکټر صاحب غالب راځي لږ زره په حلارو باندې تام شو یو پښتنه ما کوله چې دغه سیلاون وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویره هم د ماشومان په منځ کې پاتې کیږي مثلا په دې ماشومتوب کې که یو ماشوم د سیل اوبه وړي ځان سره او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي لمانځه وړي خدای مکړه دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویره هم پاتې کیږي مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارون کې پیښې سره مخ سي بیا نو ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پیښه دته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي دغلته له طبي پلوه څه کول په کار دی او څه وشي چې د دغه ماشومانو چې وځپل سوي دي کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او هغه کسان چې مثلا غټان دي هغوی زیانمن سوي د دغه د رواني درملنې لپاره څه کول په کار دي او بیا بل ګروسته په دې تم شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغي چې یاد سوي دغه د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر سي دي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مهرباني لوزن صاحب دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه مخکې ویل چې دغه سیاستونه نه یوازې دا چې اقتصادي خپل تپریګری صحی تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نم خلکو باندې تاثیرات لري موږ یو حالت لرو چې هغه د پی ټی ایس ڈی وایو پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسارډر یادې دغه سی پیښو نه وروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پات کیږي چې دغه پیښې او دغه واقعیت خلکو په ذهن کې پات کیږي او بیا په آینده ژوند کې دوته د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دوه زوري نو مخصوصا دغه خلکو لپاره چې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي یا خپل کورې د لاسه ورکړي کله ویجاړ شوی نو دوته رواني کومک او مشاوره ډېر زیات ضرور ده د دوه باید درملنه وشي دو سره باید روانشناس د دوه درملنه وکړي تر څو دغه وضعیت نه راوځي همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو اول خو دا چې مخکې نه مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی پیشبیني باید وشي خلک باید د امن ځای ته انتقال شي او حتی د سیلاب د تېرېدو نه وروسته هم باید خلک تر یو څه وخت پورې هغه ځایونو ته بېرته اغېز نه لري وساتل شي پناه ځایونه وټاکل شي حتی د برق شارتي او د خطر کمولو په خاطر پرچایي وشي او سیلاب ځپلې ساحو ته دخول مخنیوی وشي خوراک څښاک باید منابع چې د هغه پاکي وساتل شي او خلکو ته پاک خوراک او څښاک میسر شي او مخروبه کورونو ته باید خلک داخل نشي چې هلته امکان دی شته چې خلک ټپي شي او همداسې پاکو اوبو څښلو ته باید لاسرسی پیدا شي واکسینونه ډېر مهم دي د هغې اتمامات د شري واکسین د سینه بغل واکسین سوی تغذی واقعیت زیاتیږي نو د هغې دپاره اهتمام نیول نو بعضې ناروغۍ لکه کیدای شي موږ د ملاریا دپاره وقایوي دواګانې لرو اسهالاتو دپاره بعضې او سینه بغل دپاره وقایوي دواګانې واکسینونه لرو چې د هغې دپاره ضرور دي چې دغه میسر شي او خلک د دې افاتو نه په څنګ کې شي او کم شي
بله اولان ډاکټر صاحب که راته په نیمه دقه څلوېښت دقو کې د عامو خلکو مسؤلیت څه کېدلی شي د دولت او د موسسو مسؤلیتونه مو یاد کړل عام خلک څه مسؤلیت لري خصوصا هغه کسان چې د کلي خلک زیانمن شوي یا د څنګ کلي یا د ګاونډیان زیانمن شوي د دوی مسؤلیت څه ده چې د ځان ساتنه وکړي هم ګاونډی وژغوري
د مملکت مثال خو د وجود دی د وجود مثال باندې دی لکه وجود کې یو غړی متاثر کیږي یا ټپي کیږي یا زوریږي نو ټول وجود ورسره نارامي نو که چېرته یو منطقه مشکل پیدا کړي د نورو مناطقو خلکو سره خلکو ته پکار ده چې په دغه برخه کې که مالي که ځاني د امکاناتو په لحاظ سره د خوراک د مهیا کول د نگان همداسې د ځای د مهیا کول د نگان دا باید خلک یو بل سره کومک ورکړي لاس ورکړي خلک باید کوشش وکړي دغه ځایونه چې هلته د سیلابونو ډیر زیات امکانات دي، سیلابون د راتګ امکانات دي، دغه ځینونه د کورو جوړونه مخنیوی وکړي، او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ویلې کوشش خلک وکړي که په خپله لاس په کار شي تر څو داسې امکانات برابر کړي چې تر څو د سیلابونو مخنیوی وشي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکي ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نشي کړلی.